کړی. نو تاسو ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او په دې اړه باندې به مکمل جزئیات تاسو ته خبر کړو. په همدې سره د ازادي رادیو د دغه پروګرام پای برخه ته رسیږو. په لاموس پارم خو د ازادي رادیوي مجله مهیروي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د رادیویی مجله په دې غنه کې به د سندرغاړي عبدالله مقوری د ژوند او هنر په اړه راپور واوري چې 13 ونی وفات شو.
زن کدن کی می مخوالا وی قبلتا مخامخ می کی دیخ پلے ما بودیتا.
زبان سندرغاړی حیات افغان د خپل هنري کارونو په اړه راتغږیږي او زمزمي هم راتکوي.
دومره په قبر قبر مزا په زوال به واوړې ستا د قدم لاندې می زړه د په بال به واوړې.
مشهور کلم لیکونکی شهرت ننګیال راته وایي چې کلم باید څنګه ولیکل شي.
کلم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه بیل ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبدالله مقری تیر یک شنبه د خبرګولی میاشتې په 13 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبدالله مقری چې په 1302 هجری لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې یې د خپلې سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول د شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقوري په مړینه خواشیني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکي چې عبدالله مقوري په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالي روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هرې سیمې کور او خپل مینهوالو ورسول چې مړینه یې د افغاني هنر او موسیقۍ لپاره لویه ضایعه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال مېش شوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 500 زیات ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي. خو دوی اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنې نشي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
د وطن د اوچت غره په سر می خاخ کړه د وطن د اوچت غره په سر می خاخ کړه مخ می سم کړې د شیرین آشنا کوڅه ته مخامخ می کې دې خپلې محبوبې ته
په افغانستان کې ورستۍ څو ونۍ د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر ونۍ وې. تېره ونۍ مشهور سندرغاړي عبدالله مقوري هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و خلک له خپل کور او کلي ټپراول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده. عبدالله مقوری او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یو راپور کې مو د عبدالله مقوری ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر، لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقوری غږ دی. عبدالله مقوری د مولوي عبدالوهاب زوی، د 1300 هجري لمریز کال د غوي میاشتې په 23 نیټه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره، وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. دا منځنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مقوری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله، دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالی، د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي. نو اړسو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغیزې په پار په خپل ژغ سندرې سکړي. عبدالله مقوری په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو صف پیل کړ او تر دې دمه یې په سوونو غږیزي او ویډیویي سندرې ثبت سوې دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګه مقوری هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا یو سلو شل کې سټونه ثبت کړل چې د خپل هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وی افغانستان افا دیدن پوسی دمرما،
عبدالله مقوری د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالی، د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شېبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې، او هغه یې د خپل دردمند زړه د دردونو کمولو او د ملت ته راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولي میاشتې په 13 نیټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 18 کلنۍ په عمر سا ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مقوری څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مقوری څخه هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی یې میرخان مقوری د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینوال اوس په شیرین ژغ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزنی اندړو ولسوالۍ د نانی کلي اوسیدونکی دی. د همدا شیبه د عبدالله مقوری له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مقوری به جوړې سندرغاړی یاد کړه او ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې یې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوښ و. کشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه سی اوس خبر شو دی عبدالله مقوری لا چی شي چخه د خډیر دی افغانستان سی ار سره یار خور نرمان او استاد ار څوک سیمری د لوی زاید دی او دی وطن لپاره دا خدمتونه کړی دی خلکو ته خوشحالي او محفل کې حقيقي شیرونه ویل دي او دی وطن بچای او دی وطن دی خدمت کړی دی.
عبدالله مقوری یو لسی او حماسي شاعر او سندرغاړی وو، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. 40 کلن میرویس د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه اوس هم د عبدالله مقوری سندره چالانه کړې ده. میرویس وایي عبدالله مقوری هغه سندرغاړی دی چې زیاته مینه ورسره لري او مرګ یې لویه ضایع ده.
اولا عبدالله مقوری خو د وطن مبارک اول تر اخره سندرې ویلي او شاعر د وطن مبارک ښه خدمتونه کړي دي او ټولو ته نوالو سره مینه لري. زه خپله ډېر مینه ورسره لرم او همیشه وخت د سندرې اورم او په کور کې په دوکان کې همیشه چیرې ناست یو چیرې تنه یو بس دې سندرې موږ همشا واخاورو دې وطن یو سرمایه ولا او دلا مکرای غټه ظاهر دې وطن لپاره کنه
سپنجره یا جی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز اړوند سپندې کلی اوسیدون کایدای شاغلی متمدی عبدالله مکرای د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړه یادوي او وایي سندرو او د سندرو شعرونه یې پیغام درلود چې له دې عمله یې دغه سندرغاړه زیات خوښ وو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاتې سي
دا خو زموږ په ځواني کې هنرمند وو دمال د وزارت اطلاعات او کلتور نه دا خواهش ده چې دغه هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د دې کوم آثار که پاتې وي هغه په ژوندې وساتي داسې خلک خو قابل دې دي چې دائم باید د دوی هغه یاد وساتل شي
لیکوال ممثل او یون لیکونکی مزمل هوتک بیا عبدالله مکرای د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو وړ سندرغاړه یادوي هغه وایي عبدالله مکرای په خپلو سندرو پر خلکو د بیدارۍ غږ کاوه
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مکرای هغه هنرمند وو چې په خپل غرنی غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غفلت له درانه خوبه راویښ کړي او بیدار کړي دي
لیکوال او خبریال عبدالمجید جلان بیا عبدالله مقری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي شاغلی جلان وایي مقری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو
عبدالله مقری یو ځانګړی افغان هنرمند وو چې تیر سلوی کلونو نه خوالو ته د هنر ژبه ورکړله هغه ترخه واقعیتونه هغه دردونه چې انسان ورسره لاس ګریوان وو هغه یې بیان کړل هغه نه سیاسي لیډران پرېښودل نه یې سپور د نلی پرېښود نه یې خوار د سړی پرېښود هر واقعیت یې په ډېر کړو سره بیان کړل ټول نقد کړل
ترکی بدمانی اشنا ستا پنوری رستی دیدن تمی اشنا راتا چپا تنشی خما خراشا
حیات افغان هغه سندرغاړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد د په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته زه لاړم هلته مې کیسټ یو کړلې ما یو کیسټ چې در باب منګي په نوم باندې یو ناولنه نوم چې ما ته امغه کیسټ کې کې خو حیات ماشوم محمد حیات نوم یې مخ کې او بیا حیات ماشوم کړلو نو مغه ټیم کې زه ماشوم ما رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بس نه لګیدل نو کله چې ځوان شم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وایله څو کلن بوي
یو لس کلن ما چې ما اول کیسټ وکړل
د هغه وخت هغه سندری دی په یاد دی
او ولې نه دا هغه وخت سندری ما په یاد دی تر اوسه پورې اچھا دا سندرا اولنې مارکیټ ته راوتلې و دا حکیم جان پر یادی شعر چې ما په کیسټ کې کړو ما محمد امین په شریکا هغه دا سه و چې
مورې ملنګ راغلې دې زمون کوڅه تا خیر نه غواړې زبا ور شم دروازه تا او مورې ملنګ راغلې دې زمون کوڅه تا خیر نه غواړې زبا ور شم دروازه تا دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې ستاد قدم لاندې مې زړه د په بال بواوړې دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې دمر په خبر خبر مزا په زوال بواوړې ستاد قدم لاندې
قدم لاندې مې زړه په بالغو باندې
ډیرو مینوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلي دي، غزلې دې ویلي دي، باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې مې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلې وې، داسې و چې هغه مې لکه لسم کیسټ و د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیز د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کې د مسافرې شپې سبا کوي. نو کمپوز ما په خپل ورته جوړ کړی و، زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم.
ز چې مینوم ډېر ښه وو، د چا بزان د چا بزړه وو، لبلتان نه خبر نه وو، ز په قسمت دومره سپېره وم، وای هغه د بل شوه، ز یوازې پاتې شوم.
سندر خو ما بیخی زیات ویلی دی، همان جان لکه مخکې چې ما د تو چې ول کلنۍ کې ما مخه وکړله، ډېر زیات کیسټې مې وې. خو کومې سندرې چې ما ته ډېر شهرت راکو د کبیر ریحان شعر دی، او دا سندر به زه ته د زمزمه هم کوم.
علم زرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم، مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم، لپې لپې وینې بپ خل در په سیوا چوم، مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم، مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم، لپې لپې وینې بپ خل در په سیوا چوم، لپې لپې وینې بپ خل در په سیوا چوم، علم زرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم، لپې لپې وینې بپ خل در په سیوا چوم، لپې لپې وینې بپ خل در په سیوا چوم.
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیلمن دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارونه جوړ کړي وو، نو بېخي کار نه کولو. دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی، نو څه یې کول؟
هو، مخکې به لکه مونږ ورتللو مغلته، مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې، بیا به چې مونږ پروګرام تتللو، نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا بې زمین را کولو، مونږ ته بیا مونږ پروګرام تتللو، نو د دې د وجې مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
لپی لپی ډیر سندرغاړي په دې خاطر چې خپل سندرې ثبت کړي یا ویډیو جوړ کړي بهر ته ځي، خو کچرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي، دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپل وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي لاول نه په خپل ګران افغانستان کې، مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي، داسې سندرې مونږ بېخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
اول د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو، دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
په افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کیږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دی ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده، د مور ورځې ته، میندې خو ټولې میندې دي، خو خپله مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلې ده، هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند دی اوسې بیل تا غم خورې مورې، زه به چاته کوم غږ چې مورې مورې.
د نورو هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لوستونکي لري. کالم څه دی، څنګه لیکل کیږي، او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباری ژانر دی او د تبصرې یا عام مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن د هغو نه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو دپاره ډېر ښه مسایل بستر لري، او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسید؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي، او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي. او زه فکر کوم چې پختو ته هم دمدغه پختونخوانه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروی ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیرو ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخستی شي، او کالم کې طنز هم ګډېدای شي. حال دا چې تبصره یې ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کیدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کیدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کیږي.
او زموږ په دا اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا ډیره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي، او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه دغسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي، او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغه هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوی شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسائل راوړل، او هر پروګراف په یوه موضوع، او په یوه کالم کې به 15 دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي.
د طنز خبره مو وکړه، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره. دغسې نشي کېدی چې موضوع وایي او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې اوس روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کلام چې را شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي کنه کیدې شي لنور زینو هم کلام شروع سي.
او مقدمه خصوص په لیکنو کې خلک نه خوښي چې لکه په خوا چې خلکو به ویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خصوص په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده ځکه د کالم ساحه د عام دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کېدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي مینوال هم لري او خلک انتظار وي هره ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي. دغلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه ستاسو چې ووی په کالم باندې بحث نه دی شوی. په کالم باندې څوک نه دی غږېدلی. دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته ور وښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یو د اختناق پزایی چې هغه په لیکوالم هاوی وي مسلط وي او لیکوال ناخود آگاه کله ځان سانسور کړي خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي او هغه سه قوت چې په کار د لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپل موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي. نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي. او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې داسې نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهورو کالم لیکونکو نه وګوري، هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي کدی قانع صاحب نوم هم نوی ورسره سړی پیوږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کړي دای د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یو مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلید ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپله وي. البته د نورو د لیکل نه دا استفاده کیدای شو دا دغه سند چې موږ په عامه کې غوته نقل وای چې دا نقل وهلای دی خو مطالعه ډیره ضرور ده د ټولو ادبی لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما په فکر اوس کالم د هته رسیدلې خصوصا په نورو ژبو کې چې هغه ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی یعنی د ادبی ژورنالیزم کوم ورته وایو یو اساس یې رامنځته کړی دی نو د دې نه بعد ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي ځکه باید د خپل چمتو کړی وي او متپالنه باید د دې فصل د خپل وکړي دغه سونه کې چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي که څوک د کالم کلا ته ننوځي مثلا ځینې لیکوال چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی او ځینې کسان چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي نو د هر چا هغه خپله ځمکه خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي هغوی ته به مو خبرې څه وي هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ.
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا دغسې تحقیق نه راځي چې هغوی دې په کالم باندې کړی وي. په کار ده چې په دې رابطه کار وشي کالم معرفي شي کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي او نه په دې رابطه څه کوم علمی سیمینار شوی دی نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی سن په یو پرانستل شي او یو نوی مضمون کالم وګرځي ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
درنو اوریدونکو روان راډیوي مجله د ډاکټر محمد اکبر اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ګمان مې نشي چې لاسونه مې درورسېږي ګمان مې نشي چې لاسونه مې درورسېږي ته د اسمان لمنه زه د دیوالونو سیوری زه د اجل د جلوهلو د تنز مکه یما زه د اجل د جلوهلو د تنز مکه یما ته د وریز د پاغوندو د پلوونو سیوری نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم نه د کوم فکر غیژه شوم نه د کوم ګل انزور شوم شوم د تشو بو وړو کاغذونو سیوری زه د دې خونې د تاخ ما څراغم نه جوړېږم زه د دې خونې د تاخ ما څراغم نه جوړېږم په ما کې ښکاری د دې کور د ګناهونو سیوری پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي لکه په ګور د رپېدلو بیرغونو سیوری د دعاګانو صف مې ودرېد ستا د مخ محراب ته د دعاګانو صف مې ودرېد ستا د مخ محراب ته ښه شوه چې خیال کې خو در رسي د لاسونو سیوری شش وجه خیال که خود رسی دل آسون سیوری
اس چکم طرف تزیزر بدلیگی اس چکم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی چم طرف تزیزر بدلیگی اس کے کم طرف تزیزر بدلیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی زمایا بدر کلا رکی ٹکیگی
کلائے دزوانے تندرہ لا دریا